په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې ماخامنۍ خبري مجله کې مو زنور یا سنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د موسکو په غونډه کې به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ دولس کسیز پلاوی ګډون کوي. د موسکو د غونډې په اړه مو د چارو لویو کتونکو سره مرکه کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد شیبر دا خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي که طالبان انتخاباتو ته نن هم چمتو شي دوی ورته تیار دي. د هرات پښتون بند پر پروژه بریچ شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د برما پوز وخانده چې له مظاهره چانو سره ظلم زیاتی کوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر سبا د افغان سولې لپاره د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. د دې شورا سلاکار مجیب رحیمی ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې دا خبره تایید کړه. ویې ویل یو شمیر نور سیاستوال به هم د ښاغلي عبدالله سره په دې سفر کې ملګري وي، خو ده د دې نورو نوم وانخیست.
جمهوري اسلامي افغانستان
افغانستان اسلامی جمهوریت د مصالحې د عالی شورا تر چتر لاندې په دې غونډه کې برخه اخلي او له یو واحد دریزه به د افغانستان د اسلامی جمهوریت لیدلوری بیان کړي.
د حکومت یوه سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله د هغه نوم واخیستل شي وایي په دې سیاستوالو کې چې له ښاغلي عبدالله سره به په دې سفر کې ملګري وي پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني، د ولسمشر پخوانی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم، د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار، د ولسمشر پخوانی مرستیال محمد کریم خلیلی او یو شمیر نور چارواکي وي. طالبانو ویلي دي چې د دوی لس کسیز پلاوی به د دوی د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د ماسکو په غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې ویغونډې ته وویل که طالبان همدا سبا هم انتخاباتو ته حاضر وي دوی تیار دي. د بهرنیو چارو په وزارت کې د بهرني سیاست لومړیتوبونه او د هیواد د ډیپلوماسۍ په دستګاه کې د اصلاحاتو په سیمینار کې ولسمشر غنی دا هم وویل چې له انتخاباتو پرته خپل ځای ناستې ته د واک لیش ته چمتو نه دی. په دې غونډه کې په بیلابیلو هیوادو کې افغان سفیرانو او ډیپلوماتانو هم د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون وکړ. د ناټو سرمنشي وایي د دې تړون د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکې اونۍ په خپله غونډه کې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو پوځانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. یان ستولتنبرګ نن د یوې آنلاین غونډې له لارې خبریالانو ته وویل چې دوی په دقت د افغانستان وضعیت ارزوي.
خپلو ارزونو، بحثونو او مشورو ته د مې د لومړۍ نیټې د ضرب الاجل له رانږدې کېدو سره ادامه ورکوو. دا به راتلونکې اونۍ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې له بحثونو نه یو مهم بحث وي.
د اوس لپاره په افغانستان کې د امریکا 2500 سرتیری دي او د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نږدې 9600 بهرني پوځیان دي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې بریچ شوی دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د دې پیشپاړه وویل
نن سهار 3 بجې د وسلوار مخالفینو لخوا د هرات ولایت په پښتون بند باندې حمله شوې چې په پایله کې درې امنیتي ځواکونه شهیدان، یو کس ټپي او څلور کسان نادره کړي.
پښتون بند د هرات له ښار ختیځ لور ته نږدې 40 کیلومتره لري په کارو خلوصوالي کې دی. د اوبو پر دې بند یو سل اوولس میلیونه ډالر لګښت راځي چې تمه ده تر درې میاشتو نورو په بند کې د اوبو د راغونډېدو چارې پیل شي. د بغلان د زراعت پوهنځي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پلخمري په لمن کې برید شوی دی. د بغلان د عامې روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ ازادي راډیو ته د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل
شاید دو نفر دارن، زخمی هم 6 نفر
تنه مو شهیدان دی او شپگ نور تپیان دی. پو وجل شب جو که یو محصل ده او بل ده موتر چلون که
پو دی برید که استادان تپیان شوی دی. حکمت ویلی دی چه دا کار ده طالبانو ده. طالبانو ویلی دی چه روی ده حمله نده کرده. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو ورونو د درې لوبو لړۍ پیلې شي. لومړۍ یوه سبا، بلې د جمعې په ورځ او درېیمه یوه د شنبې په ورځ ده. د امریکا متحد ایالاتونو د برما پوځ تورن کړ چې له سوله ییزو مظاهره چانو سره یې وحشیانه چلند کړی دی او ډېر کسان له ینګون ښاره د امنیتي ځواکونو د بد چلند له امله وتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن په توکیو کې د برما پوځ دوی ورځې وروسته تر دې وغانده چې له اعتراض کوونکو سره د امنیتي ځواکونو د اخو ډپ پر مهال لږ تر لږه څلور اویا کسان ووژل شول. ښاغلی بلینکن وویل په برما کې پوځ غواړي چې د ډیموکراتیکو انتخاباتو نتیجه بدله کړي او په ظالمانه ډول سره سوله ییز مظاهره چان وځپي. په برما کې د تیرې میاشتې په پیل کې پوځ د هیواد مشر آنګ سان سو چی ونیوله، حکومت یې ړنګ کړ او له هغه وخت راهیسې په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي. اعتراض کوونکي د آنګ سان سو چی د خوشي کېدو او ډیموکراتیک حکومت ته د واک د بیرته ورسپارلو غوښتنه کوي. تمه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب د برخې متخصصان نن د اسرازنیکا واکسین په اړه بحث وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د اسرازنیکا تر واکسین وروسته د وینې د غوټه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان په باور داسې هیڅ نښې نشته چې د وینې غوټه کېدل دي له اسرازنیکا واکسین سره ارتباط ولري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه 14.1، هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22.5، کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 26.9، مزار شریف کې اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 6.2، او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 25.15.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د یو دولس کسیز پلاوی په مشرۍ د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي
از یک موضع واحد دیدگاه های طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشه.
د افغانستان د دولت د پلاوي د غړو ترکیب او د هغو پخوانیو څرګندونو ته په پام، آیا دوی به د سولې په برخه کې یو واحد دریځ څرګند کړي؟
د دغه توهی د توافقنامې په اړوند د دوی کاملا متضاد برخوردونه او متضاد موضعګیری وي.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان پر حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه د بشري حقونو د مدافعانو او مدني فعالانو د امنیتي ګواښونو د کمولو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي. خو د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال بیا بل څه وایي.
د امنیتي تړون یو هدف هم همدا دی چې موږ څنګه په کابل او په ولایتونو کې دغه فعالین وساتو.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت نن د ښوونځیو د ښوونکو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق چارې پیل کړې.
نن رسما د الفتح په لیسه کې استادان ته د کورونا د واکسین د تطبیق چارې پیل شوې.
استرازنیکا واکسین تطبیقیږي، هغه واکسین چې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین به نن په اړه بحث وکړي. هغه مرسته لدی چې ویل کیږي هغو کسانو چې دغه واکسین یې اخیستی وینه یې غوټه شوې ده. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او وازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د سولې موضوع ته. د موسکو په کېدونکو غونډه کې به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ دولس کسیز پلاوی ګډون وکړي. د افغانستان د مرکزي پلاوی یو غړي ویلي د پلاوی کې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ولسي جرګې رئیس د یو شمېر ګوندونو مشران او د غراز د افغانستان د مرکزي پلاوی یو شمېر غړي شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا پلاوی به سبا یعنی چهارشنبه په ورځ موسکو ته لاړ شي. بل سبا هم ټاکل شوی چې دا غونډه په موسکو کې جوړ شي. په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري د دې ډلې مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوي د یولس کسیز پلاوی مشري. البته په دې غونډه کې به د روسیې، چین او پاکستان پر استازو سربیره د غراز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم ګډون وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د مرکزی پلاوی یو غړی د خپل نوم او غږ نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو سره د مسکو په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوم لړ شریک کړ. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني، د جمهور رئیس غنی مخکنی لومړی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم، د جمهوري ریاست پخوانی دوی مرستیال محمد کریم خلیلی، د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار، د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری، د افغانستان د مرکزی پلاوی رئیس محمد معصوم ستانکزی، د مرکزی پلاوی غړي نادر نادری، حبیبه سورابی، متین بیگ او د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار هغه کسان دي چې تبدیل د مسکو غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي یو لړ پوړی پلاوی په سبا د چهارشنبې په ورځ د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمي رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي، په دې غونډه کې به د افغانستان اسلامي جمهوري پلاوی له یو واحد دریځ ننګه وکړي.
دری نشست داده از رهبران و شخص
دی غونډه ته یو شمیر سیاسیون او مشران بلل شوی دی. خود افغانستان اسلامی جمهوریت د ملی مصالحه عالی شورا تر چتر لاندې دی غونډه کې ګډون کوي، او د افغانستان اسلامی جمهوریت لیدلوری به په یو واحد دریس کې مطرح شي
مطرح میشه.
بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د متحده ایالاتو په سازولۍ به د مسکو غونډه کې زلمی خلیلزاد ګډون ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی جیلینا پورټر د مارچ په 15مه دا ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یوه هڅه وبلله. د مسکو غونډه داسې مال جوړیږي چې امریکا د افغانستان د سولې بهیر د ګړندي کولو لپاره د سیمې او نړۍ اجماع مهمه بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د همدې اجماع د پیاوړتیا لپاره په ترکیه کې د افغانستان، امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو غږ کړی چې تمه ده د اپریل په لومړیو کې جوړه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د سهشنبې په ورځ په وخت خبره کړي اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او ترکیې له غونډو هرکلی کړی دی. د دې وزارت وایاند ګران هیواد
بهرنیو چارو وزارت یو بار بیا ټینګار کوي چې فدراتیفي روسیې او ترکیې جمهوریت د افغانستان د سولې خبرو اترو ترسره کېدل د دوحې د خبرو اترو بدیل نه، بلکې د هغه بهیر تکمیلوونکی او ادامه ده.
د مسکو غونډه د پنجشنبې په ورځ جوړیږي. د دې غونډې موخه د افغانستان د سولې خبرو چټکتیا، تاوتریخوالي پای ته رسیدل او یوې معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو دننه کېدل بل شوي دي. د مسکو غونډه د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ترمنځ کېږي، خو د طالبانو په ګډون افغان حکومت او یو شمېر سیاسیون هم وربلل شوي دي. طالبانو هم ویلي د مولا عبدالغنی برادر په مشربه یو لس کسیز پلاوی د غونډه کې ګډون وکړي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله به د یو دولس کسیز پلاوی په مشرۍ د موسکو په کیدونکې غونډه کې ګډون وکړي، او سبا به هم دغه پلاوی موسکو ته ولاړ شي. دغه راز د ملي مصالحې د عالي شورا ستر سلاکار مجیب الرحمن رحیمي وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې د افغانستان د دولت یو واحد دریځ څرګند کړي. په دې اړه مخکې د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر انجبال سره مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د موسکو په غونډه کې د افغان د دولت د پلاوی د غړو ترکیب ته په پام آیا فکر کوي چې هغه به د سولې په برخه کې د افغانستان د دولت یو واحد دریځ څرګند کړي؟
نو تر اوسه پورې کوم بیلګې چې موږ لرو او شواهد لرو او د دې مصاحبې مې اوریدلې دي، د دې خطابې مې اوریدلې دي، د دې برخوردونه مختلفو مسایلو سره، مخصوصا د سولې په اړوند دغه توهې د توافقنامې په اړوند، دوی کاملا متضاد هغه برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي. نو اوس متعجب مې چې دوی لیوې موضوع نه څنګه کولی شي په مسکو کې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. یو امکان لري چې هغه زه اگر چې ډېر محدود ګڼم، او هغه دا دی چې دوی وړاندې له تاګه سره ناستي او یو بل سره تبادل نظر کړی، او په مهمو موضوعاتو، ملي موضوعاتو، دوی توافق ته رسیدلی، او هلته هم فقط په همدغه موضوعاتو باندې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. په هغه حالت کې امکان لري چې یوه موضوعګیري د افغانستان د دولت
ټاکل شوی بل سبا دا غونډه جوړ شي. ظاهرا د سولې د هڅو د ګړندې کېدو په نیت دا غونډه جوړیږي، خو د دغه غونډې په درشل کې بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی نن بیا د انتخاباتو په اصل ټینګار وکړ. وی ویل چې چیرې طالبانو غواړي سبا د انتخابات کولای شي، خو له دې پرته واک نه پرېږدي. خو په دې برخه کې د طالبانو دریزم موږ تاسو ټولو ته معلوم دی چې پر انتخاباتو دوی باور نه لري. څه فکر کوئ چې دواړه لوري ډېر سره لري نه دي؟
لري خو دي، بلکې چاک نه ستل دي لپاره طالبان په دې باندې معتقد دي چې د افغانستان له ولس رایه نه اخلي، په هیڅ ډول غوښتنې کولای چې قدرت واک ته ورسیږي. لګل خاطر دا موضوع د طالبانو بيخي واضح ده، او د دولت موضوع هم واضح ده. دولت دغه شل کاله د ټول خوري، د ټول ولس، د خلکو، د افغانستان د ملي دیموکراتیک قوتونو د ګونګټ خوري کیږي.
کراسو دغه د موسکو نه وخته څه فکر کوي؟ آیا موسکو پر اختیار غواړي یا کولای شي چې د افغانستان پروسه د پرمختګ لوري یا مسیر ته سیخه کړي، او که غواړي چې د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه خپل رول وساتي؟
موسکو یو هدف لري، او هغه دا دی چې دوی ګټې خوندي په افغانستان کې. دی خورا ډیر ګټې لري، خورا قوي لاس لري، بر لاس لري. دلته په دغه سلویخ کلو کې داخل و د افغانستان په موضوعاتو کې. یو وخت یې د ډیموکراتیک خلق حمایه کوله، د وطن له ګل ډاکټر نجیب الله حاکمیت بالغې، د ډاکټر نجیب الله په مقابل کې دوی کودتا وکړله، د کودتا سازماندهي هم دوی وکړله، پلان د سلطې ملل په تیې د ناکامه کې بالغې ضد د طالبانو جبې سره دوی هم مالي کومک کوو، هم اصلاح کومک کوو. تر اوسه پورې دغه ارتباطات ضد طالبانی جبې سره، د شمال جبې سره دوی هغه ارتباطات قوي ادامه لري. د هغې له خاطره روسیا په افغانستان کې ښکېل ده او دوی غواړي چې ښکېله پاتې شي. دغه کنفرانسونه هم چې جوړوي د همدې لپاره چې دوی امکانات لري په افغانستان کې بشري امکانات هم لري. دغه جنګ صدران اکثریت چې دوی پواک دي، د هغې له خاطره دوی غواړي چې دوی هېر نه شي او داخل اوسي د افغانستان په موضوعاتو کې.
د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج برو چې په موسکو کې د کیدونکو د افغان سولې په اړه د کیدونکو غونډې په اړه دا چې آیا د افغانستان دولت پلاوی به وکولی شي چې د سولې په برخه کې یو واحد دریځ څرګند کړي، خپل نظر را سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغانستان پر حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه د بشري حقونو د مدافعانو او مدني فعالانو د امنیتي ګواښونو کمولو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي. د سازمان نن په یو نوي راپور کې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي لا هم په افغانستان کې د بشر د حقونو مدافعان او مدني فعالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي. دا سازمان غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومتي چارواکي د ژر تر ژره د دغو فعالانو د ژوند خوندي کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه سازمان نن د مارچ میاشتې په 14مه نیټه یو دزا راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې افغان حکومت تر اوسه د بشري حقونو د مدافعینو او د مدني فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. په دغه راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې ورځ بلې ته د بشر د حقونو د مدافعینو او د مدني فعالانو نوي امنیتي ستونزې زیاتې او سختېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په خبره درې میاشتې وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو فرمان لمخې چې د بشر د حقونو د ساتلو په برخه کې چې کوم کمیسیون جوړ شوی، تر اوسه یې کومه لاسته راوړنه نشته او دوی دغه کمیسیون تش په نوم یاد کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې نیوکه شوې چې تر اوسه د دغو افغان فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د حکومت له لورې کومه ځانګړې ستراتیژي نه ده جوړه شوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان د دغه سازمان د راپور په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی لاګواخ سره مخ د افغان فعالانو لپاره ځنګړي امنیتی پلانونه لري.
کورنیو چارو وزارت مخکې له مخکې د ټولو زمونږ هیوادوال او یا په ځانګړې توګه د بشر د حقونو مدافعینو او مدني فعالانو د خوندیتوب په خاطر باندې اقدامات ترسره کړي دي. که چیرې جدي ګواښ هغوی ته متوجه اوسېږي، مونږ د هغوی د اقدامات په خاطر باندې یا تدابیر په خاطر باندې هغوی د مشورې په اساس د بل اړخ نه مونږ د جګړې په حالت کې یو او په دغه حالت کې هم مونږ کوښښونه دا
د اندېښنې په داسې مهال مطرح کېږي چې په وروستیو پنځو میاشتو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې خبریالان، د رسنیو کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان، دیني علما او یو شمېر دولتي کارکوونکي ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی هم یو له دغو قربانیانو و. نوموړی د تېر زېږدیز کال د نومبر په 14مه نېټه په هلمند کې د مقناطیسي ماین په یوې چاودنه کې ووژل شو. افغان حکومت تل د دغو وژنو پړه پر طالبانو اچولې، خو طالبانو بیا دغه تورونه رد کړي دي. بلخوا د بشر د حقونو څار نړیوال سازمان هم د افغانستان د اوسني امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او د افغان حکومت پر جدي پاملرنې ټینګار کوي. په استرالیا کې د دغه سازمان د رهبری بورډ غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو خلکو خوندیتوب پر منتخب حکومت د دوی حق دی او باید افغان حکومت ورته پام وکړي.
دوی سره لدې چې ډېرې کمیانې او کاستیانې لري چې د دغو خلکو هغه ژوند ته جدي د ژوند ساتنه ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو داسې جامعه ولرو چې په هغې کې د بشر د حقونو مدافعین، مدني فعالان، ژورنالستان ټول خوندي ژوند ولري او د دې باعث وګرځېږي چې د نورو ناخوالو مخنیوی وکړي او د دولت په هغو فعالیتونو باندې کره کتنه ولري.
خو د ولسمشر د ویاند مرسیال د وخان میناپال د دغو نیوکو او انتقادونو په ځواب کې وایي افغان حکومت د هر افغان وګړي د امنیت د خوندیتوب مسؤل دی او په دې اړه اقدامات شوي دي.
د هر وګړي مسؤلیت هغه د ځان او مال ساتنه ده، د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی، په ځانګړې توګه د بشري حقونو د فعالینو، مدني فعالینو او رسنیو. د امنیتي تړون یو هدف هم همدا دی چې موږ څنګه په کابل او په ولایتونو کې دغه فعالین وساتو، د دې لپاره چې دي اقدامات شوي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلی چې د تیر سپتمبر له 12 نیټې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې، تر دې دمه د هدفي وژنو په لړ کې 11 د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د ښوونځیو د ښوونکو او د غرض د لوړو زده کړو د تحصیلي ماسو استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق چارې پیل کړې. د وزارت وایي د کورونا ضد وایروس د کورونا وایروس ضد واکسین د تطبیق په دغه پړاو کې به ښوونکي او د پوهنتونونو استادانو ته دغه واکسین ورکړل شي چې شمېر شاوخوا 400,000 ښودل شوی دی. نور به په دې راپور کې واورو.
د واکسینو د تطبیق په دې پړاو کې د عامه روغتیا وزارت پلان لري چې د خوندزیو او پهنټونونو 400,000 خوندکي او استادان واکسین کړي. د دې وزارت مرستيال وایان میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل
نن رسمن د الفتح پلیس کې د استادان ته د کورونا د واکسین د تطبیق چارې پیل شوې. موږ د کورونا د واکسین تطبیق په څلورمه اونۍ کې قرار لرو چې په دغه وخت کې به 400,000 استادان ته د مکتب او د پانتون استادان ته به واکسین تطبیق کیږي.
په ورته وخت کې د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي وایي چې عامه روغتیا وزارت باید اول هغه کسان واکسین کړي وای چې د کورونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دي. عبدالواسی په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکی دی.
اول باید وایم چې وزارت باید د ټولنې په کلیدي کسانو کار کړی و. خو لیدل کېږي چې وزارت اول هغو کسانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړ چې په حکومت کې کار کوي. دوی باید په لومړي پړاو کې ښوونکو او ملا امامانو ته واکسین تطبیق کړی وای.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 15,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی دي. که څه هم په یو شمېر هیوادونو کې دغه واکسین له تطبیق وروسته د مړینې راپورونه هم ورکول شوي، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دې واکسین تطبیق هیڅ ډول ستونزه نه لري او 80% کې افغانانو ته به ورسیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر دې دمه هندوستان 1500 دوزه واکسین او دغه شان د واکسین نړیوالې ادارې 1,78,000 دوزه واکسین له افغانستان سره مرسته کړې. د دې وزارت مرستيال وایي میرویس علیزی وایي ټاکل شوی چې د کوواکس نړیواله اداره 14,000,000 او چین 400,000 دوزه واکسین افغانستان ته ورکړي. د دې واکسین نو وروسته د انسان په بدن کې شدید تبه، ځان درد او د ستړیا احساس هغه څه دي چې د عامه روغتیا وزارت یې جدي ستونزې نه ګڼي او وایي چې د علایم د واکسینو د مثبت اثر نه خېدي. عامه روغتیا وزارت وایي چې له دې پړاو وروسته به لا 13 کلونو د لوړ عمر لرونکو عام افغانانو ته د دې واکسین د تطبیق چاره پیل شي. د کورونا وایرس د واکسینو د عملی تطبیق چاره د رواني هوت میاشتې په 15 پیل شو چې په لومړي سر کې روغتیا پالانو او د رسنیو یو شمېر کارکونکو ته د واکسین تطبیق شول. خو یو شمېر خلک انتقاد کوي چې تر ډیره لوړ پوړو دولتي چارواکو ته د واکسین په تطبیق کې لومړیتوب ورکړل شوی دی.
په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق په باب مو اوریدل چې بل پړاو کې چې نن پیل شو شاوخوا 400,000 د ښوونځیو ښوونکو او د لوړو زده کړو د موسسو استادانو ته دغه واکسین ورکول کېږي. دا هم هغه واکسین دی چې هند له افغانستان سره مرسته کړې ده. په هند کې تولید شوی استرازینیکا. استرازینیکا هم هغه واکسین دی چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې تطبیق درول شوی. هغه هم وروسته له دې چې یو شمېر هغو کسانو چې دغه واکسین ورکړل شوی دی د وینې غوټه کېدو پیښې پکې رامنځته شوې. اوس د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین د دغه واکسین په اړه بحث کوي. نور به د ملالۍ بشیر راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د آکسفورد پوهنتون په همکارۍ د برتانیې او سویډي شرکت جوړ کړو واکسینو از ترازینیکا څخه د استفاده نه دروي، خو ګڼو اروپایي ټولنې هیوادونو له دې واکسین نه ډډه کړې ده چې ګواکې دا واکسین په وینه کې غوټې جوړوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وینه کې د غوټې جوړېدو او استرازینیکا واکسین ترمنځ د تړاو هیڅ شواهد نشته، نو باید دا واکسین وکارول سي. د اروپایي ټولنې درو لویو هیوادونو فرانسې، جرمني او ایټالیا د مارچ په 15مه له دې واکسینه استفاده ودروله. وروسته پرتګال، اسپانیې، لاتویا او سلووینیا هم ورته اعلان وکړ. که څه هم تر اوسه داسې شواهد نشته چې استرازینیکا واکسین په وینه کې د غوټه جوړولو لامل کیږي، خو د مارچ په 14مه د دوشنبې په ورځ هالینډ هم لکه آیرلینډ، ناروې، بلغاریا او تایلند غوندې د استرازینیکا واکسیناسیون ودراوه. اروپایي ټولنې د فایزر یا بایوټیک، مودرنا، استرازینیکا او جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړي دي او د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په ګډون نور واکسین څاري. د روسیې سپوتنیک وی واکسین جوړونکو د سې شنبې په ورځ د مارچ په 15مه نیټه وویل چې دوی په مهمو اروپایي ټولنې هیوادونو کې د دغه واکسین د جوړولو په اړه موافقه ته رسیدلي دي. د استرازینیکا د نه کارولو پریکړه د مارچ په 15مه تر اروپایي ټولنې د باندې هم وغځېده او وینزویلا هم اعلان وکړ چې پر ناروغانو د اغیز په خاطر به دغه واکسین ته اجازه ورنه کړي، خو دقیق یې ونه ویل چې څه ډول اغیز. وینزویلا تر اوسه د روسیې سپوتنیک وی او د چین سینوفارم واکسین کارولی. انډونیزیا هم ویلي چې د واکسین پروګرام ځنډوي. د اروپا د درملو ادارې هم د روغتیا نړیوال سازمان غوندې له خلکو د آرامېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر نه واکسین واکسین کېدل ښه دي. دغه ادارې زیاته کړې چې د استرازینیکا واکسین ګټه دا ده چې د کووېډ 19 مخه نیسي او روغتیايي ګټې تر جانبي عوارضو ډېرې دي. په داسې حال کې چې د واکسیناسیون پروګرامونه روان دي، په دې اړه اندېښنې زیاتې شوي چې د کورونا ویروس وبالا تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې.
آزادی خبری مجله اوری
پسرلای روان دی. د افغانستان کرنې د وزارت چارواکي وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 8 میلیونه نوي نیالګي کینول شي، خو په ننګرهار کې بیا د نیالګیو پلورونکي شکایت کوي چې سږ کال د نیالګیو د خرڅلاو بازار سوړ دی او د پخوا په نسبت ډیر خلک نیالګي نه پیری. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په ننګرهار کې د نیالګیو پلورونکي شکایت کوي چې سږ کال بازار د تیر کال په پرتله بې خوند دی. عبدالمتین په جلال آباد ښار کې د نیالګیو یو تن پلورونکی دی. دی وایي له تیرو څو کالو را په دې خوا نیالګي او زینتي بوټي خرڅوي، خو وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د نیالګیو او زینتي بوټو د اخیستلو بازار سوړ شوی دی. هغه د نیالګیو د اخیستونکو د کموالي لامل د خلکو د اقتصادي وضعیت خرابوالی، په هیواد دننه د نیالګیو کمه روزنه او نور لاملونه یادوي.
نیالګیو کاروبار کوو، اخیستونکي خدا صدا چې لګزره کم دی، په دې خاطر چې خلک غریب دي، کاروبار نشته، پیسې کمې دي، اخیستونکي لګزره کم دي. بای خو لوړې دي نسبت هغه پخوا اندازې ته چې د کالدارو بای وي، د کالدارو په نسبت لږ چې اوس خلک هغه کالدارو ته سنجي نه وي، ولا دا د کالدارو په اندازه باندې لږ بای لوړې دي.
په همدې حال کې د نیالګیو اخیستونکي بیا د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې ډیر خلک د بیو د لوړوالي له امله د نیالګیو اخیستو ته زړه نه ښه کوي. دوی د ننګرهار پر کرنې ریاست هم نیوکه کوي، وایي د یادې ادارې د مسؤلونو د بېغورۍ له امله نه یوازې د نیالګیو بیې لوړې شوي، بلکې تر اوسه یې په دومره اندازه نیالګي نه دي روزلي چې په کور دننه د خلکو اړتیاوې پوره کړي.
سرور خان، بوټي والا څه قیمت دی؟ والا موږ اوس نه رسېږو، مخکې به سل روپۍ کالدارو باندې، اوس به سل افغانۍ او نیم سل افغانۍ چا اوس رسې.
اخوا په ننګرهار کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال یې په دې ولایت کې د نیالګیو د کینولو لپاره پوره چمتووالی نیولی. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست ویاند اجمل سبحانی وایي سږ کال یې د کرنې ریاست په بیلابیلو روزنځایونو کې 3.2 میلیونه نیالګي روزلي چې له ډلې به یې له 200 زرو زیات نیالګي د کر لپاره په ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې پر خلکو وویشي.
خو ننګرهار کرنې او بولګول مالداری ریاست فقط دوی دپاره د نیالګیو تولید کوي. مونږ سږ کال په ټول ننګرهار کې په خصوصي او د کرنې ریاست په روزنځایونو نیالګي روزلي کړیو چې د هغې جملې څخه د کرنې ریاست 2,00,000 او 28,000 نیالګي سږکال د ویش دپاره مددي بازار ته ادارو سره او همدارنګه د لایحې مطابق چې دی د خپلو هیوادوالو سره یې شریکوو. راتلونکي کې انشاءالله نور هم غواړو دغه پروګرام لا پراخه کړو او دې باندې کار وکړو.
د یادونې وړ ده چې هر کال د پسرلي په رارسېدو عام خلک په خپلو سیمو کې د خپلې خوښې نیالګي کېنوي، خو سږنیو لوړو بیو ته په کتو ښیي چې ډیری خلک نیالګیو کېنولو ته زړه ښه نه کړي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي، خو له ازادي راډیو سره اوسې د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو پورې دوام لري. زنوریاس نوری.